Sombra.
افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم مخکې د چره د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو په کابل کې د تیر مخام د 14 مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه واخیست د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمه خدایش په ټلګرام چینل دا کړی چې د هزارګانو پر موټر په 14 کې تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوبله وختي تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران ویلو چې په کوټسنګي کې پر یو مسافر لونکي موټر د مقناطیسي ماين په 14 کې موټر چلونکي وژل شوی او درې نور ملکیان ټپیان شوي دي کته طالبان دا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی خو دې ډله پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنې دوه پتیرو څخه باندې دوه نیمو کلونو کې په دې هیواد کې یو شمېر خنډیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی د پاکستان په لوی دیسکار ډېر اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکونکو پر موټر نن د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي په پیښه کې یو بل کس ټپي شوی دی د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په سیمه کې په یوه ورته برید کې د ګمرکاتو د محکمې د 5 کارکونکو په ګډون 5 کسان وژل شوي وو تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن هغه هیواد ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر اعلان وکړ ویل چې نوموړی او سره مل پلاوی به د اپریل 28 مینه یعنی له سبا تر 30 پورې د اپریل تر 30 له دې هیواد څخه کتنه تر سره کړي د بهرنیو چارو وزارت بیان لمخې ښاغلی رئیسی سره به په دې سفر کې د هغه مېر من د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر لوړ پوړي چارواکیو د سوداګرو یو پلاوی ملګرتیا کوي د بورسل هغه چې ایران پر اسرائیل د مزایل او بي پلوټ الوتکو برید وکړ او سیمه کې روان کړکړي د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړی بهرنی سفر وی اسلام آباد ویلي چې خغلې رئیسی به د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف او همدارنګه د پاکستان د پارلمان د مشرانو او د ولسی جرګې له مشرانو سره وګوري د غزه روغتیایی چارواکي وایي تیرش په غزه په جنوب په جنوب رفح کې د اسرائیل په حملو کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوی دی د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې اسرائیل چې هر ورځ پر دې ښار خارګوټي امبرید کوي ویل دي چې په رفح ښار کې بچ دی مصر پولیس ته څیرمه پروت خپل ځمکني عملیات پراخ کړي د غزه ترنګ د 2,300,000 اوسیدونکو ډیرې برخې رفح ښار ته کډه شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې په رفح کې د عملیات نه کوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اوکراین سره د امریکا د استاوس جرګې لخوا د 8 میلیارد ډالر نوې مرستې هرکلی کړی خو له واشنگټن نه یې غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کیدای شي دغه لایحه پر قانون بدله کړي تر څو د هیواد د وسلو د لیږد پروسه پیل شي ښاغلی زلنسکی له امریکایي NBC شبکې سره په امریکا کې چې نن یکشنبه خبره شوې دغه راز ویلي چې د امریکا د استاوس جرګې دغه اقدام روسیې ته یو قوي پیغام ورکوي او هغه دا چې واشنگټن له کیف سره ولاړ دی او اوکراین به دوهم افغانستان نشي د نوموړي په باور د غملاتړ بده اوکرين ځواکونه لا پیوړی او د روسي په وړاندې جګړه کې به دوی د بری چانس زیات کړي هغه له اوکرين سره د امریکا د مرستو په تړاو د افغانستان د پرتل کولو په باب نور څه نه دی ویلي خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې شاوخوا شل کلن پراخ پوځي حضور ورسته د 2021 کال د اگست میاشتې په پای کې خپل ټول ځواکونه له هیواد داسې مهال وایستل چې د همدې میاشتې په 15 نیټه طالبانو بیا افغانستان لاندې کړ ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به اوري چې د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو هم خبرې کړي چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنګ براوړي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي
ایا د دې سازمان د پلاوی سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلن کې کوم بدلون راولي
اصل تصمیم نیون کې په قندار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا ده، ګوري اسلامي شریعت خو ډېر واضح دی، د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی.
په دې اړه مو د چارو له یوه شنونکي سره مرکه کړې ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه په راپورونو سربیره دا به هم واورئ چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند مهلند سیمې کروندګر وایي د خپلو ځمکو خړوبولو ته کافي اوبه نه لري.
د اوبو سطحه ورځ په ورځ کته روانه ده، پورته کیږي نه.
په نړیوالو مسایلو کې به له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې د $1.5 میلیارد نوې مرستې د تصویب په باب واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو هم خبرې کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی. د اسلامی همکاری د سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی کې د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. دغه راز ویل شوی چې دغه سفر د دې لپاره ترسره کیږي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکړل شي. نور په دې رپورټ کې
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځنګړی استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقوقو په ورکړې ټینګار کړی دی. د سازمان پرون شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک د تعقیب په موخه د غلیدنې کتنې کړې دي. په پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار سوی چې د ښوونې او روزنې کچه، د پوهنتونونو د کچې په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقونو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیسه امینه الحجیری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشرایبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اداري مرستيال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره شوی دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانا بیا د دې لیدنو په اړه لیکل شوی چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سویو پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلي معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت په برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې اداو پر ادولو سره وایي له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هله لرو چې ورنګ براوړي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
د کابل ښار اوسیدونکو او لزدا کړو محروم سوي زدکونکو لیمه د طالبانو له حکومت غوړي چې پر دوی د زدکړو بندیز لري کړی.
زما غوښتنه د اسلامي امارات څخه دی یو افغان په صفت باندې دا ده چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د خوانځي او پهنټونو دروازې د افغان مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
د په داسې حال کې دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوی سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او خزو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پر خبري نه کوي. خو د غپلاوی ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو خو ډاډ ورکړل سوای چې دا محدودیتونه به لنډمهاله وي. هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړی ده.
د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو چارواکو سره د اسلامي همکاري د سازمان د امپلاوی د لیدنو کتنو په باب مو واوریدل. د اسلامي همکاري د سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي د ځانګړي استاذ طارق علي بخیت په مشرۍ په امپلاوی کې د دې سازمان د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. په دې اړه مې په د سیاسي چارو له شنونکي او په برلین کې د پوهنتون له استاد اساق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د اسلامي همکاري د سازمان د پلاوي دغه سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلند کې کوم بدلون راولي؟
ګورې اسلامي سازمان او نور اسلامي هیوادونه او نړیوال ډیر تر دې حده پورې هلې ځلې کړې دي چې افغانستان د دغه انزوا نه وویستل شي، افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي، افغانستان دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هله ځلې حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال کابل ته راغلل، قندار ته ولاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړلې، لیکن نتیجه ملموس و نه خطه. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په قندار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزینې نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسي. تصمیم زما باور داسې دی چې په قندار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکاري سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي، ولې کندهار ته نه ځي، ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه سره وګوري؟
ګوره یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري اسلامی شریعت خو ډیر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی، د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري. نو دا هغه ایدیولوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډیر واضحه دی. موږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول دا زموږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري. دوی باور په مغشي لري چې خپله دوی په هغه باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبرو ته دوی واکي دي. مشکل اصل کې دلته دی، نړیوال او اسلامي هیوادونه باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره تاسو ولې د اسلام نه مختلف
مخکې تاسو هم یادونه وکړله تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوی د طالبانو له دریو لوړپوړو حداقل لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه ترکیب کې د اسلامي همکاري د سازمان د ښځو د چارو درې مشران دي. د دې سازمان د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره، د اسلامي همکاري د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس او د دې سازمان د ښځو د وړتیا جوړونې د څانګې مشره. درې ښځینه مشران په دې پلاوی کې دي له طالب چارواکو سره ګوري. دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي؟
ګوري دوی سمبولیک هم دا خبره هم دغه آیات د همدغه ترکیب سین راوسته چې طالب ته وخی چوروره زمون په اسلامي هوادونه کې دغه سي خزيدي چې دوی په خپل هوادونه کې د خزو د تعلیم د پاره کار کې د غوی د پاره مبارزه کوي او دا یو نمونه ده چې دغه آیات ترکیب کې دوی شامل دي او دوی راغلي دي د دې لپاره چې دوی قانع شي اوس کې خبره دا ده چې دوی قناعت وکړي.
د سیاسي چارو شننګي او په برلین کې د پونتون استاد اسحاق اتمرو
ازادي رادیو ته ورجوینيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. اوکراین او اروپای متحدانو د امریکا د متحده ایالاتونو د استاد جرګې له خوا د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارډ ډالر د نوې مرستې د تصویب هرکلای کړی دی. د حیاتي مالی مرستو دغه لایحه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د دفاع لپاره مهمه ګڼل کیږي له زیاتې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډیدلې وه. د امریکا مشرانو جرګې چې مشري یې ډیموکراتان کوي په روانو 2 ساعتونو کې د مرستو د دغې بستې د تصویب ژمنه کړې چې بیا به د تصویب لپاره ولسمشر جو بایدن ته لیږل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې
د اوکراین لپاره د څه کم 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستو په دې لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایی مدافع شامل ده. دا د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین تر څنګ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوه خطر سره مخامخ دی. پرون په یوه بیساري رای اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوري پالو د تایید رای ورکړه. د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب سوه. دغه لایحې ته جمهوري پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړې. منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیا پر اوکراین په خپل نږدې 16 میاشتنی یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاکشومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سېشمې په ورځ خپله لومړۍ رایه اچونه وکړي. د نړۍ د ګڼو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا د اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي. د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سمدلاسه توشیح کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پیل سي. د مالی مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 6.8 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوی او له دې جملې څه باندې 9 میلیارد ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوی دي. بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر اختصاص سوی او د دغو پیسو 2 میلیارد د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوی دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحه د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي. د پولند صدر اعظم ډونالد ټوسک چې د خپل گاونډي اوکراین لپاره د پوځي او نورو مرستو ملاتړ دی ویلي هیله مند دی چې دا د اوکراین لپاره ډیر ناوخته نه وي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي د امریکا د استازو جرګې د رایه اچونه کرملین ته یو څرګند پیغام رسوي. د ده په وینا هغه کسان چې پر آزادۍ او د ملګرو ملتونو پر منشور باور لري د اوکراین او د اوکراین د وګړو ملاتړ ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه د اندېښنو په دوام اسلامیک ریلیف سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د کوچني اختر رئیس ورښتونو او سیلابونو د زیانونو تر څنګ 900 کورونه بشپړ ویجاړ کړي یا څه زیانمن کړي او 3 زره هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه کړې ده.
پیخوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت تر پرون ناوخته پورې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 99 او د ټپیانو 60 تنه ښودلی. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان راپور ورکړی چې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو د ځانی زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولی دي. د دغه سازمان په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې لخوا خپور شو، ویل شوي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په پایله کې 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 93,000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. اسلامیک ریلیف زیاته کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 1,500 کورنۍ زیانمنې شوې او سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د اورښتونو او سیلابونو د تیر کوچني اختر راهیسې روان دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د دغو اورښتونو او سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه تازه ارقام نه دي خپاره کړي، خو د شنبې تر ورځې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 63 ښودلی و. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي هم د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله له رامنځته شویو زیانونو شکایت کوي. د غزنی د مرکز د اسفندي کلي اوسیدونکی حشمت وایي چې د سه شنبې ورځې سیلابونه دوی ته مالی زیانونه اړولی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تر درې جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او د ډېر ورښت له امله هلته مو چې کورونه درلودل تخریب شوي دي.
د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خپله سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
زیاتر تخریبات از این در ساحه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلات
د چخانسور ولسوالی په مربوطاتو کې ډیره زیات ویجاړی شوی چې د زرنج او چخانسور مواصلاتي لار او همدارنګ د کلیو په منځ کې فرعي سړکونه لمنځته دي. زراعتي کروندې چې خلکو کرلی وي ویجاړی شوی. زما دا او خې زراعتي ځمکه لمنځته دي چې واځي د تخمونو له درکه څلوي اختر 5000 افغانۍ ورته زیان رسیدلې ده.
زر افغانۍ zarar تخم
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یک شنبې په ورځ به د افغانستان 19 ولایتونه د سختو بارانونو، واورې، تالنده برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په دغه اعلامیه کې د باران د ورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو په داسې حال کې د افغانستان خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان له بېسارې بېوزلۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی.
په افغانستان کې د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو د له امله د زیانونو په باب مو واورېدل. سره د دې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې ډېر سیمو کې ډېر بارانونه شوي دي، خو په ځینو سیمو کې بیا هم د اوبو د کموالي له کموالي شکایتونه کېږي. یو هم د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند د مولند سیمې کروندګر دي چې وایي د خپلو ځمکو خړوبولو ته کافي اوبه نه لري. دوی دغه راز وایي چې ان د خپلو کورونو په کوهیانو کې هم د څښاک د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د دوی په خبره په دې ځای کې اوبو دایمي سرچینې شته او که چیرې د اړوندو ادارو او بهرنیو مسؤول خوا ورته بندونه، چک ډیمونه، ویالي او کاریزونه پاخه شي، نو د اوبو د کمی ستونزه به هواره شي. نور حال د نجیب الله الخیل پر پټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردی سویل ختیځ ته د میلان غره په ډډه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې نه یوازې د خپلو ځمکو او فصلونو لپاره دایمي اوبه نه لري، بلکې په دې وروستیو کې د خلکو لخوا د ژورو څاګانو څخه د ډیرو اوبو د را ایستلو له کبله د دوی د څښاک اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی د ځمکو او څښاک لپاره د اوبو پر اړتیا ټینګار کوي او د دې مسلې د بنسټیز هواري لپاره د اړوندو ادارو او مؤسساتو پاملرنه غواړي. د میلان یو اوسیدونکی ګلنزیر مشاد راډیو ته ویل
د اوبو سطح ورځ په ورځ کته روانه ده، پورته کېږي نه، دا اوس سکل څه ده کنه، څه نه څه اوبو پورته لاړې او سده کنه بیا سه وخت را برمی سٹارټ سی دی برمونه سده کنه دا وبره او شپه ورځ سٹارټ کړي وی دغه نو موږ ډیر په مشکل حال کې دا سده کنه او بخته جی او موږ څه خبر غریب خلک یو سی دی او شی دی وډور پینې څه پیدا کولای موږ به وبور څه پیدا
د میلان د نګدی سیمو ډی رئیسم کی حکومت دی چې او شمیر کاروندګرو ته په اجاره ورکړل شوی او هغه ور باندې ترکاری او رومي بانجان کړی دی خانو چې ترکاری ډیری او بغواړي بیا بدل څه کېدلای شي د میلان یو بل دون کی ملک مسول
چې دمره بو په بنجان باندې لګیږي غبا او بو دی په بوټي باندې ولګیږي په مڼه باندې دی ولګیږي په بل شید باندې دی ولګیږي په دڅ شید ولګیږي چې تاوان کم وي ګټه زیات وي د دغه شی مخ طرفدار نه یو د مخکم ویلې دي د خلکو ته د باغو اغه ورکړی سي زمينه برابر کی ونه دی وکړلې سي هغه دس ونه ځاغه ونه مصرفیت مصرف کم ده او ګټه زیات ده
لسیلابونو او خړونو سیانمن خو بیا د کاروندو لپاره د دایمي اوبول نعمت به برخه د میلان اوسیدونکو ډیر زمکه لا هم شاړې پاتې دي د میلان د سیمې یو ځای مشر حبیب الله وایي
د سیمنت کې لوې دلته چک ډیمونه جوړیږي دلته ډیمونه جوړیږي هغه ته وتړي او دغه د اوبو ویالي سي دي دغه ته برابر کې سي دي موږ اوبو د کاریز له خلینا سالم دي فصل ته ورسيږي دا ګورې دام زکوینه دا ټولې آباد هم زکې دي دا ټولې د اوبو د وجنه چې اوبو نسته اوبو کمبوتی موږ نه سو کولای په دوبی کې دا فصل موږ نه وچیږي
بل لوري ته چارواکي من دښمندي چې د میلان په سیمه کې د ټاکلو معیارونو په پرتله ډیر شور کوي ان کیندل شوی او خلک ورڅخه بي وقفي او راپورته کوي د سندیزي فرعي حوزه مشر محمد کریم وایي
نو آینده کال به ان شاء الله لکه د گاویان بند د مچلغو بند په پکتیا کې شروع کیږي دا مطلب په ډیر خه هغه سره موږ وایو او یو لس بندونه ما خپل د خپل ریاست په غ باندې دی وزارت دوه ټیمونه موږ راغوښتي په پکتیا کې ما سروې کړی دي نو ان شاء الله آینده به موږ د خپل خدمات د خلکو په مخ کې مطلب ان شاء الله وړاندې کوو
یاد دي وی په افغانستان کې د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ځایونو کې د لوی او وړو بندونو جوړول په هغه کې د اوبو زیرمه کول او د ګټې اخیستنې تر ځایونو لزایات پرته په پخو ویالو او کانالونو کې د اوبو بیولي و مهمه مسله ده سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو مهارولو ته پام ډیر شوی خو لا هم د دې هیواد د اوبو ډیره برخه د افغانانو په خمر نه ورځي
او د هم د سپورت په اړه یو راپور د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د لومړی لوبې په ترسره کولو سره پیل شو د دې سیالیو د پرانستلو مراسم د شنبې په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول خو ویل کېږي چې د مینوالو شمیره ان کم نور په دې راپور کې
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل پرون شنبه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شو د دې سیالیو د پرانیستې مراسم په خبرو سوی یو ویډیوګانو کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول لیدل کېږي چې د نندرچیانو شمیر کم او د دوی چوکیګانې تقریبا خالی ښکاري د طالبانو تر کنټرول لاندې د فوټبال لیګونه د جمهوریت نظام د لیګونو په څیر د موسیقۍ او د نجونو نندرچیانو په حضور سره نه ترسره کیږي د کابل یو شمیر اوسې دون کې او د فوټبال مینوال وایي د همدغه محدودیتونو لامل د غوسیالیو له نږدې کتو سره لیوالتیا نه لري د کابل ښار یو سیدون کې چې نه غوښتل نو می پراپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
قبلا مې رفتیم دورې جمهوریت دغه اول از وخت کمی امارات آمده نه رفتیم دغه قیدګری زیات از
موږ په د جمهوریت نظام پر مهال تللو خو له هغه وخت چې امارات راغله نه وتلی قیدګری ډیر دي کورنۍ ته اجازه نه ورکول کیږي په خوا داسې نه وو او طالبانو هم د زینو ځوان
روینا حیدری چې خپل هم ورزشکار او د فوټبال مینوال ده وایي
در جای و یا نهادهایی که زنان در آن اشتراک نداشته باشند
او غزایون ها تولونو که چه خزی پکی برخه نلری ها تولنه بنا کم وی دویم در چه خلق هم در ورزش پاره بیانگیزی دی
د فوټبال یوه بل مینوال طیبی رمضانی ازادی رادیو ته وویل چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو ترڅنګ په افغانستان کې روان وضعیت د دې لامل سوای چې ډیر خلق د لوبو کتو ته لاړ نسی
اولا کې واقعا برای دختر خانوما و برای طبقه اوناس اجازه داده نمیشه
نمره د چ په داسې ځایونو کې ان جنو خو ته اجازه نه ورکول کیږي حتی که دوی ته اجازه ورکړل شي موږ ته امنیت او ګډوډي لامل هم نشو تللای
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه مخ کې په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره د ټیکټ بیا کله کله ان تر سلو افغانۍ رسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو ویې ویل چې اوس د سیالیو ټیکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډالو کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي.
اولین بار بازیکنان خارجي از کشورهای افریقایی د سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شته. ټیکټونه یې هم وړیا دي. نندره چان کولی شي په آزاده او وړیا توګه راشي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په درې دیرش ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې دوی د افغانانو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز لګولی او په ورزشي لوبغالو کې د هغوی حضور منع کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د تیر ماښام د چاودنې مسؤله د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش په ټلګرام چینل ادا کړې ده چې په د کابل په کوټ سنگي سیمه کې په یو موټر په چاودنې کې تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کابل د امنیه قومندانې چارواکو ویلي وو په کوټ سنگي کې پر یو مسافر لونکي موټر د مقناطیسي ماین په چاودنې کې موټر چلوونکی وژل شوی او درې نور ملکان ټپیان شوي دي. د پاکستان په لویدیځ ښار ډیری اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر نن د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په دې پیښه کې یو بل کس هم ټپي شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن هغه هیواد ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي د سفر اعلان وکړ او ویل چې نوموړی ورسره مل پلاوی به د اپریل 28 تر 30 پورې له دې هیواد څخه کتنه ترسره کړي. د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې ښاغلي رئیسي سره به په دې سفر کې د هغه میرمن د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او د سوداګرو یو پلاوی ملګرتیا کوي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي تېره شپه د غزې په جنوبي ښار رافه کې د اسرائیل په حمله کې د نهو ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل چې هر ورځ پر دې ښارګوټي حملې کوي ویل دي چې په رفح ښار کې به چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې لخوا د 1.5 میلیارد ډالر نوې مرستې هرکلی کړی، خو له واشنګټن نه یې غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کیدای شي دغه لایحه په قانون بدله کړي تر څو د هیواد د وسلو د لیږد پروسه پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوی چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 ځمکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلې دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا لسړه ول وسوسه سره مخ کیږي په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي. دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر خایسته کاردل ما ډیر خو خصنه میو و چې مان ششور کړی د دوه درې کالو کې دمز سخت خرو کړم شي شوکول او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی دا
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
پخې کې دې هم نشوم وړای حاله ژر ش لاس را کوالکه
هو امې نه ول جن نشم نه یقې مې سترګې نه رنيږي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو د حکومت ځای چارواکي دا منی چې سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي د هرات ځای چارواکي وایي چې سح کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي سح کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي دا هغه ولایت دی چې له دیارلسوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي د موضوع نور جزیات په دې راپور کې واورو
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوي خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکېني کښت په ویجاړولو بوخت دي د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلسو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږکال خورا ډیر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي و چې کوکنار دې نه کړي خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی
دوی افتی کیږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته ولته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار سوي او تقریبا دیرش ډېر مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې
د طالبانو مشر د څوارلسو یو شمسي کال د همد میاشتې په شپاړسمه نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشي بوټو کښت نشي موادو تولید قاچاق او استعمال منع کړ پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي خو پروسږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی په تخار ولایت کې له 1940 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل خو سږ کال د دې ولایت مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي او که مخکې کرلې وي خپل کښتونه دي خپل ویجاړ کړي
حکومت به مسامیم
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي
کښت تخریب کړي
د جمهوریت په وخت کې د کورنی چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل خو اوس چې دا تشکیلات رنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړې او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موتاده کورنۍ څو میاشتې کې چې د سرپناه نه درلودلو لامل د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تیروي د دې کورنۍ مور چې په خوا ښوونکي و وای چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي له اولادونو څخه جلاوالی یې غوره وباله او خپل اولادونه د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وایي ساتي د دې کورنۍ کې سبز موږ د همکار پر راپور کې واورو
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او وکاله د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله فریبا چې ویښتان یې شکېدلي سیری او خیرنی جامع اغوستی ده هرات خار پیو چنده که دره و حلی ده. ده وایی چومیشتی که گی چه خپل اولادونه یه ندیلی دلی. خود اولادونو ده بیلتون ده ده خپل خواه و. ده مور چه پینز اولادونه لری حاضره ده خپل اولادونو لکرونو دک بیلتون وگالی خود درد د دې لپاره زغمی چې اولادونه یې د نشې موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیڅ خونه او کاشانه خدي بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او له لهنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کراولېګم. بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار می یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه می آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لري شوي په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر 30 کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تیرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په 4000 بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر 5000 ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت امنیت قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک مر سره سته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی د لپاره به موږ مکمل دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمينه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلي بڼه د ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم شوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو لارواپو محمد ظاهر شم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه تویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځان څخه لري وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره ملوي
کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکي، خو بیا هم ورسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکون کوي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلې دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي، بیا یې ګوري، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډاریږي دغه موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغه خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغه موضوعات سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځتی کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ځتی نور دی بس دی او دغه بس کوي. که چیرې دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا د دغه د یدا سنسیشن هم ضعیفه کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دې دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده ترڅو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه ولا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او وایم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر داریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو، او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره د سی واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی کې دې چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي نو دوی کېدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. خوست ولایت اوسیدونکو شکر الله ل 15 کالو راهیسی نشه کوي. د چتر نشي مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه، کار ځینې پاتې او د نشه یي موادو د پیسو برابرولو لپاره غلا او تلاش واچوه. شکر الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وای چې نشي ډیر بدرنګ کړي. دا چې شکر الله د اعتیاد له عمله نور لسړ ولستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د دل خلیڅ قوارو
نشینه مخې ما سبق ویل سبق نه سه کله زه ورونه کاروبار ته واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار من کولو 15 کال کې چې زه نشا کوم، نشم خاص چرس کول، چرس سیمرګری بو ما به ډیرس کول، ځکه چې مرګری جو براغه خام خبم یو تر ټکاو بیا من بل راغه بل مو تر ټکاو په حال 15 سنگرټ مې وایلا سنگرټ مې وایلا سیمر به زیات سول، بس شپې مو وایل دی ورځ مو وایل تاوان خو تر تر سوال دی چې مخ کې چې ما نشانه کول د زخ پلا کسونه چې درخاره کوم زه ډیر خایسته کاریدل ما ډیر خو خصن مې و چې ما نشه شروع کړی دا 2-3 کال کې دم زما سخت روکلم شي شوکول او رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګ را کمزور کړی دا ځکه چې دا نه شډر بد شاید ډیر بد بوټی دا او په تیر خو چارج ډیر بد بوټی دا ځکه چې چارج نه مې سه خماري لري او دا پاوډر سي دا بیا 15 خو راځي خماري لري ما منه د شوخ راغله د شما د 15000 وانه شای ما په 3000 پي امر کړی دا د شوخ راغله راغله دا چې ما پر دای شایم خرڅ کړی دا د خپل گاونډي مال وو دکان بندو بس ما خرڅ کړ خپل دکان کې ما ډیر سامانونه خرڅ کړی چې کومه ما سره سودا ونه شو پیسې بنه ور سره بس ما به 15000 شیم په لکه دکان مونډر ډا کورونه څوک مونږ پیدل بس ما به خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټکړل ځنګ به میرا وغړ بس ما به شاته خرڅاو سی څو به ډیر ارزانه ځنه شانم خرڅ کړی ځکه دا ټول دی نشي تاثیر و نشي هغه ما به دا کار نه کوم نشه مینه کولای کنه ما به دا کوم ارزانه شای نه ورکاو سلنګ کې چارس نشه ډر بغیرته شاید انسان بغیرته کوي بغیرته کوي دلته چې نشه وکه دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکینه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واشته چرسی ته خبر نه منل کی ته په نشه کې خبر واخړه تا د غلطو درغو غوای کومه خو نه من نشه نه وکړ زبر ډیر تاریخ په کور کې ناشم پلار ته واک مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډیر په تاریخ د قتل جنجال مې کړی دا جنگ مې کړی دا ډیر مې کړی دی به حیات مې کړی دی نشي په حالات کې د سي هغه مې کړی ساس هسپتال ته مې رسولې دی او یو ورکه مې ویلې و چې پازې نیمای کارت وا بیرته 12 ټکه وګاڼډ ډاکټرانو دا یو ډېر غټه پیغام وکړل چې بو بیان نه واتی او دا پلاور ورونه دا ټول ډېر زیات خپاو چې موږ ورته لو بیا زو به خلما ا جنجال مډر غټ کړل دا هم د نشي به خلاص کیږي چې ما سره نشانه وا او یو ورکه ډېر تیز خبر را وکړلې کلب مبارم ته کلب چې دا دروازه ته شیا چې کلب په دې مې ویل بیا زو ور الله سمونی ولا مرای وسلم دا بل ډور ته مشر ورته دا بشر مشر ور ډېر سخت سخت ویل ما دومره سخت سخت ویلم چې به ځات سره ولا را پزړل سی کنه به هیڅ ځات سخت ویلم نشه ډر بل شاید ځکه چې نشه کوي هیڅ وګوملار نه درخي او هیڅ وګوملار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نغواړي او کوم چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کړي او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کړي ځکه چې خپل ډېر یاران دوستان لرو تر زمن لرو ټول پاربو کې دي ټول نور هوادو کې دي او ټول ځلې مفتادي ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې به ډېر ما به ډېر پرمختګ کړي دا و نشه سم کړي دا شروع کړي دا زنه پرمختګ کولای شي او مرګره نشه پیرا کولای او شپه مرګره د شما په نشه کې وویني هواي واته خو نشه یې تاسو راځو نه ګرځم
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شې چې د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواغه خوب دیوي، نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطای ورته وایي چې هله زر کو پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو کنه مړ کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی اواز اوري او په وارخطای له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي اواز وو او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تورش پدا، سو خوبتم نپریدی، سوم را خوی دشو، او تا را ویخ کنم.
ایدم مرک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو؟
ڈیری
کی حالا ما تا لاس راکا، حالا جرشا
مگی می در دوال چیزا لزایا نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس راکا والکا
خوب آمی در دوال چی نشم تنائی بیقی مسترگی نرانیگی
کچه دسی ده نوزو لادم دخدای پاما
وی اخونیش گیسیل را گی اور واغ واغ جنت گولت نتشوی یارا اللہ را اوپوی اولا ناس را گا ور رای ار او اولا اولا
خسی واغ خسی تا داری تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده دادی ده تلویزیون آواز چکه و ما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلو نراغلی او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اره ولی دی ده یادوانه برده چه ده زانی تاوانونو پلر که یوازی متادین مرشی بیدی ده هاگه بیکور متادینو چه پا بیلا بیلو سیندونو او خوردونو کیش پی سباکه ولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړ شوي وي.
وای خدایا دا څاورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې وسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې یې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویا نہ پویا سب چمڑ بھائی کبجوت دے خدا ہے تے دے بے وسلی مور دعا قبول اک اس ما زیرا وسط
خزے زو تا ہا وقت لا بد برغ شلو چ زوی م پوڑری شو زبا استاد ہا ہا وقت لا مڑو
تو ورس بھائی وش پ خانہ کے معلومات وک کے دای سی چی د مرگ جوان درک بھائی معلوم سی
سمدا ہم دا اس ورزم
خدای ستا خوارتا پا واس پورتی خدای تو خوز مجل وطن سا دده شه تغر طول که خدای آغا خلق امره که چه دا غم لرلی نشهی بلاوی کری او یای جوروی
دا سادی راڈیو درنو اوریدون کو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
چلتے مان دیوار اور چلوان